جنوري تر نیمایی له 4500 څخه 2500 تر کمیږي. دا پریکړه په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د اتلانتیک په لیکنه په افغانستان کې وضعیت له وړاندې هم بد و، خو دا پریکړه به وضعیت لا پیچلی کړي، او هغه هم داسې وخت چې مسؤلیتونه منتخب ولسمشر جو بایډن ته سپارل کیږي. د لیکوال په باور کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو پوځي جنرالانو ستړی سو، د افغانستان د لانجې د حل کیلیه د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته وسپارله. د مقالې په دوام راغلی د واشنګټن او طالبانو لخوا د فبروري پر 9 د موافقې له لاسلیک سره سره وضعیت ښه سوی نه دی. طالبان هغو ژمنو ته چې په موافقه کې کړي اعتنا نه کوي. له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي چې د هغې موافقې اصلي برخه هم ده. او د لیکنې په حواله تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې حملې زیاتې سوي دي.
او سمه یوه نړیواله موضوع په ګڼو اروپایي هیوادونو او دغه راز متحده ایالاتونو کې به ژر میلیونونو خلکو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل سي. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین به د روانې اونۍ په پای کې په بریتانیا او بله اونۍ به امریکا کې ګڼو خلکو ته تطبیق سي. د دې درمل جوړونکو شرکتونو په وینا واکسین یې په سلو کې 95 د کورونا پر ضد اغیزمن دی. اسما سروان نور تفصیل راکوي.
امریکا، جرمنی او بریتانیا به لومړنی هیوادونه وي چې په راتلونکو ورځو کې به خپلو خلکو ته د کرونا وایرس پر ضد عمومي واکسین پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپا روغتیایي چارواکي وایي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره به واکسیناسیون په راتلونکو څو اونیو کې تر 9 کال باندې پیل شي. باور کیږي چې بریتانیا به لومړنی هیواد وي چې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو له لوري جوړ شوی واکسین د دسمبر په 10 پیل کړي. همداراز اټکل کیږي چې له بریتانیا وروسته د دسمبر په 10 د امریکا د خوړو او درملو ملي اداره دا واکسین تایید کړي او خلکو ته پیچکاری پیل شي. په امریکا کې هیڅ درمل تر هغو ډاکټرانو تجویزولی نشي چې د خوړو او درملو اداره یې تایید نه کړي. مخکې روټرز خبري اژانس ویلي و چې فایزر کمپنۍ به د امریکا د درملو او خوړو له ادارې د جواز له ترلاسه کولو 24 ساعته وروسته ټولو ایالتونو ته واکسین ورسوي او له خلکو به وغواړي چې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره چیرې مراجعه وکړي. د امریکا د انتانی ناروغیو او د انرژي د ملي انستیتوت رئیس انتونی فاوچی سی ان ان تلویزیون ته ویلي په یقیني ډول به هغو کسانو ته چې لومړیتوب ورکړل شوی دی د دسمبر تر پای ته رسیدو مخکې واکسین ورکړل شي. له بلې خوا د جرمني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې د اروپایي پارلمانونو له لوري له تاییده وروسته به له راتلونکې میاشتې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. د جرمنی د روغتیا وزیر پینس شیان په یو رادیوي خبرونه کې وویل اټکل کوي چې بیو ان ټیک به د دسمبر تر نیمایي پورې تایید شي. د دواړو واکسینونو په اړه ویل شوي چې په سلو کې 95 په کرونا وایرس د انسان د اخته کېدو مخه نیسي او هیڅ راز جانبي عوارض نه لري. د اروپایي اتحادیې د درملو د ادارې له اجازې وروسته به د اروپا په 20 هیوادونو کې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې میلیونونه وګړي واکسین شي. د فایزر کمپنۍ د مسؤولانو په وینا هر څوک باید د درو اونیو په منځ کې 2 ځلې 2 دوزه واکسین شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د نن ورځې د راپورونو برخه د دې خپرونې د راپورونو برخه هم دومره وه. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویبسایټ یې هم بیا ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org. اوس هم په پته برخه کې د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند لغزې شروع کړم. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکی دی مال لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شهري نه ذکر دا اوس چې کوم دور لمون تیریږو مونږ بارود وخلي خلق
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
پالماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر بالښتونه یې شي د بخلنځي خواته تیر سو
او په ورخمن خیال کې به ډیکلمه شوی شیرونه واوري. پیو کې مینه ده او بل تشله خبرو ډاکته زکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
چارګل داس یو سینګارتو کې د چي پښتنین جونې او مېرمنې په بیلابېلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې خکولا برخې غني تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینا سینګارتو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړی برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد لڅو تن سره خبري کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داس یو سنگارتو کې دی چې لمه شونتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپینسر میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونو سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره مان دی راتلی او د تبرک لپاره به ورته ګوړه هم راوړله.
نو بیا ګوړه راوستل یل به سانه سپک دی دا ول سوري کړي بیا که چې کیوانن به وغیله من مرګ غل من به چې سره دی وپاړه.
یو ځوان انجلی وایي چې وز د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډیر رواج منډلې دی.
زمانم خلا دی دا جی اف فیدن کېما چارګل خو افغانستان کې دا یو خبره چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفیات چارګل نه استفاده کوي. خفیف انف بخار کې مدار واد شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوزه کې دا خو یو د خفو یو خیسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفیف کول شي. چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوزه کومه می خکه چارګل په ځان سمافیت خخيږي.
او یو بلنجلی افسوس کوي چې موري ورته په ماشومتوب کې پوزه نه د سورې کړي.
کسو په ماشومتوب کې پوزه سوري کې دا ورته ډیر ختم امي غازه کړه. د انسان غوخه پاغه ورکه چې نرم او سپسته وسی ز وز غواړم د خپل خلاله خاطر چې یعنی پوزه سوري کوم مو زما غوخه ډیره شخه شوې ده. ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کې ما د ماشومتوب نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړي نو اوس به زما هم د نور خويند غو نه پوزه سوري و چرته چې ودونه کتل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبخ کړه شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزه سوري کولو طریقه ځکه کامیاب نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچني ټوب کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه ورسته بند شي. پښتني انجونی د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کلا رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي.
دا د انسان غ فطری نو غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار توکي یا زیورات دي. دا هم د ډول د پاره دي د خایس د پاره دي. یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارم. ته ځوان دی چارګو ګل دی نتکی ده نو دا زیورات دی ښه چې ښځینه ښایست ورسره نورم اضافه کیږي هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه وښکاري
دا چې چارګل به پخوا په کلو او بانډو کې په ودونو او د خوشحالیو په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوس یې ښارونو ته هم مخه کړي او په ډېره علاقه مندۍ نجونې په پوزه کوي خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانۍ میرمنې د ژوند تر وروستي پړاوه پورې په پوزه چارګل ساتي
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر را ځوابوي مننه استاد پوښتنه دا کوم چې په یوویشتمه پیړۍ کې ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټیکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی دغه ټیکنالوژي او دغه اوسنی عصر او پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټیکس په تولید باندې د متن په تولید
وسنای عصر او وسنای زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننه انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه د خپل شیبو د مارک نظر ده هر شیبه د فکر کې چې تاوان یو وخت لا صبرک دای د تصورات د چې زمان له مخ کې شوای ده او دای ور پسې زغلی نو زکه دای د حال شی بل لا صبر کوي دلته ماتنم دغه شی شی سوایده نن ورځ د ماتن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندۍ وساتو څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په ماتن کې د ژوند انرژي ځای کو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې ماتن باید ژوندی شي ماتن باید د ژوند اثر له ځان سره ولري متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانی دي شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندۍ پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښ شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړه یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپل لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب سی لیکو در حال چې په متن کې چې موږ یې راوړو د نور خبرې وي د نور متن به کلمو جوړښت په څه بدل شوی پاسوان دو پیشوان به کته
مفاهیم به ماغي
مفاهیم ماغي زړه انرژي ګوري ساړه خواړه او تیر خواړه د پرته له مجبوریت بل وخت کې څوک نه خوري نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هستې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید له لاسه ورنکو شیبې باید له لاسه ورنکو دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید ماتن ته سا ورکو ماتن باید ژوندی کړو متن باید تازه وي د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلار باید ونشي لیکلای د طاهر ځلاند په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څراکم پیدا نشي کړلای د یوې کوچنۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاون په شعر کې څو پیدا نشي کړل.
کوشش باید وکړي انفرادیت ترمنځ
شي. انفرادیت یو خبره او انسان به له شکل خپل انفرادیت بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته لدی چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویښ بل هیڅوک نشي کېدلی. او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک دیم هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي. ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وخت کې خدای غوښتلی چې انوار وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه؟ خو یو خو شته کنه، هغه یو شته، هم هغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي. که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا به دغه دایما زمون چې راسره وي بس څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي، نو زه ورته هم یا یم ماته نه ده څه وایي. ځکه نه ده راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده. که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال سی، متن باید آهنگین سی، متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سی، متن باید له تصویرونو نه ډک سی، متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي، نوې جنتونه شي، نوې ښکلاوې شي، نوې منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده آثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چاند وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې، نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه به د سیند له غاړې به اړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سیند له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم. په دې نه کیږي. ګورئ مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر اندې شیخی له وستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کاوه. ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چې په کار نه ده. نن ورځ د ده هغه نابی تازه شیبي چې د شمس سره دولدلی، او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي، ذهني، عاطفي، رواني قالبونه بهر وته، او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول، او غوته د شعر جامع وراغوستلې، هغه خلکو ته پکار دي. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي. دې وضعیت کې فقط دی ده چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دي، ولو د بل نفر متن ده، ولو که مصنوعي لولي، ولو که د خوشحال خان کلیات ولولي، ولو که د غني وي فلسفي شاعري لولي، ټول اسباب دي. هغه څه چې دی ده، ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړه. ګوري زه په داستانی نثر نه ما د خپل ادبی هنری ژوند لغزه شروع کړه. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکی دی مال لپاره د ادبیات او د هنری ادبیات اته ټول سترها اسک دایره ته معلومید. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه یو ناول دی. هلته دی لیکي وای دا کتاب زه چاته نه لیکم ځان ته لیکم. وړاندیز مې ورته دا د پنځګر ته ټوله دنیا هیره کړه، ټول ادبیات هیر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هیر کړه. دا په یاد درلوده چې ته یو تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لري چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستی، ته ژوند، ته ژوندي په غو سترګو ګورې چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوې تصویرونه جوړ کړه، دو ته د کلمو جامې ور واغونده. دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو. مثلا 15 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه ولا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځان ټولنیزې مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړې، ته له ژوند سره په خلاصه، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړی.
ډیره مننه. خیر اوسې. د شمس بونيري لنامه سره به خام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونير اوسیدونکو دی. کلونه کلونه په کابل کې تیر کړي او د هنر شمه بل ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مشترک پښتنم کوم چې زموږ هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثره هغه مشان خلک به تاسې پیژنې، ستاسې له نامه سره به مشنای. ښایي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی، دوی ستاسې له تخلیق سره، ستاسې له کارونو سره ډیر نه آشنا. که چیرته یو ځوان موږ او تاسې اوري، نو شمس صاحب هغه څنګه پیژنې؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدایی خبره دا ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وایي چې کوم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي، او چې کوم سړی کار کوي د هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم، او دا کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم خو چې زه میراث پاتې نه شم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کادیبان دي او کشیران دي چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم. دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یو خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې، خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وختو کې دلته مسلسل 8 کاله پاتې شوی، هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوی، د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شوی، او د خپل چې په چا زه ډېر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم، د ډاکټر نجیب په وختو کې پاتې شوی. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړې، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدای یو خبره ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوه شوم مشاعري نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه موږ تیریږو، موږ بارود وخلي خلک شو، زمونږ او ستاسو په کوڅو کې مینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق موږ د مزاحمت شاعري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه. خو چې کله د سفات ادغام په 1901 کم اویم کې وشو او هلته سیاست راغی، نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی یم نو زه کارکون ضرور وم. خو دا چې د دغې ناستو په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکن ډویژن کې شوې ده موږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سهیل به دا شعرونه زموږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی که د ګل دی که یو ته لرې کوم د لاندې بل دی او ګل دی که ته ول دی. دا به موږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چاته موږ په نظر کې وو. او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نمونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره لیکلې وه یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یاد د دولت او د ملګرو په کومک پاتې. بیا چې زه پاتې شوم نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 14 کاله په جلدونو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي دي، ما شاعري هم په جیل کې کړې ده. ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري، نو که چیرته یو شعر درنو اورېدونکو ته
څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملېږو دا که هر چا غونډه وي ادبي او شعري، نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلکو ته د خپل ځان د پېژندګلو د خپل فکر د پېژندګلو آغاز په قطعاتو باندې او په داسې څو شعرونو باندې وکړو زبم تاتن داوان چې ټول وطن می په جنگون کې په زور دی
ټول وطن می په
جنگون کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی
واه واه
ټول وطن می په جنگون کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی خدایا امن استقلال پکې پیدا کا د غلوی افغانستان خو زما کور ته
واه واه خدای امن استقلال
پکې پیدا کی د غلوی افغانستان خو زما کور دی او بیا چې ال ته ځکه کوم ځوانان ته مخامخ کېږه موغوی ته خپل پیغام ورکوم نو هغې ته زه داوم چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی او باچا خانه ستا پلار نه روانېږي دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی نو دا شعرونه وي
شام صاحب ډېره مننه ژوندی اوسې ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا د موږ اوس واورېده تر ډېره پورې قام پالنه تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده فغان دې کړې سر لاول ستا په شاعرۍ کې همدا و کنه اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري و او بیا وروسته قام پالنې ته راووخت
اولنۍ خبره خو دا ده چې چلې بل پرده دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتې کړم هر د نوي دور چې سړی شاعر کېږي نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي خدای یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کې او په میدان کې ودرئ نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کېږي نه بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري د دې نه ډېر لطف اخلي خدا چې کوم په معاشره کې او په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کېږي دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي نو هغې نه پس لومړي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي هغه دا دی چې تارا تا مینا کی پرو رو را چورے جانان استاد ادا سا پا مزا مزا مسکلے او دومره مخندله چې تا اوخ کیسه سوال ما دا غي اوخ کنه جامونه جوړه ما دا غي اوخ کنه جامونه جوړه سر مستا په غي کې ما پاس تر تکتلې تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه
واه واه
او تته شان رڼا وې پیمانه وې زاو ته وې
تته شان
رڼا وې پیمانه وې زاو ته وې سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په کې خدای کوم شراب د نه غوښتلې او تا ورته جام بدل کې شونډې ورکړې
واه
خدای را شي بیا زه راتم نو زه چا نه متاثرم د مولانا او د جاګیردار نه متاثرم نو دویم د دویم دور د شاعرۍ اغاز ما د دینه کړی هغه دا ده چې نسکل ګناه ده بس د مولا خپه کول کفر دی خپله جومات کې ځان ته چړی ګړی زما تشډمو ته کتل کفر دی او پیغله جومات ته راوته ویلې توبه توبه مولا له تلل کفر دی
ډیره مننه شام صاحب په اخره کې به زموږ ځوان کول شاعران چې ستاسې غږ اوري زموږ راډیو مجله زموږ ډیر ګڼ شمېر ځوان شاعران لیکوالان هغوی چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی اوري د یوه مشر د یوه قامپاله شاعر په توګه د یوه داسې چا په توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دې کړې ده منډې ترډې دې وهلي لوږې تتندې دې تېرې کړې دي هغوی ته د پیغام څه دی
د ټول غټه خبره خدای چې د ژوند زه درې وې کالو ته ورسېدم او روان شم د ژوند په دې درې او یا کال کې ما چې د ځان لپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي. خو زما ارمان او خواهش دا دی چې زه کوم فکر د پار زه جنګېدل چا ته مې شاعري کړې ده، زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي، چې زه مړل شم، چې زما فکر مړل شي او دا لاره مړل شي.
ژوند د کیسو ټولګه ده، خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي. نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسیز ګرداب څخه یو بل کیسه راخلو. دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکار فریبا ظاهر یې راوروي.
میوند اپارتمان دوره پر زنگ چی میگوته که شده خدای خدای میکول چی او چش سوی وی لکه چی دعا می قبل سوی و ده پا خنده غیش را کرده تر لاس نیوله ده نست کورتی تا بوتلم تلویزیون لگه دلی و ده ده شدی ترمرینی و روسته چی چو زل را غلم تلویزیون با مر و کورتا با گرد دوا دوا خوز کورتا جارو ده پالماری که کتابونه سرسم دی د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو په کوم ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ورپه یادېږي چې په کوټه کې کښینې د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویل د سړی تبه راسته کړې ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیاله یې غټ غړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته هسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه را ووتم د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانسته را ژغې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس په بل کې میخونه و راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول زه ترې را ووتم د وره په خوله کې ودرېدم خپه سوی نه وې د څټک ټک ټک سو
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سره ولري د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوی شعرونه اورو
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، دا ستا مین په کومه لار ګریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادګار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل وی بنا او کین چرت زیبنا، لار بدل وی بنا اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زما او زما خبری پاتی دی اثر زما او زما خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا به وساتما، گنی توبه میوه چه هیچ بزرکی نساتما. یوی خبری تا مجبوریم دا به وساتما، گنی توبه میوه چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه داو بل تشل خبرو دک ده، زکر سر هر تن در تنی سماو زرد ساتما. پیو کی مینه دا او بل تشل خبرو ډاکته، زکه سر هر تن در تنی سم خو زړه ساتمه، چې مینه نه د دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم، ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه. ستاد راتلو لاری ته ګورم کګیږي به خود، ستاد راتلو لاری ته ګورم کګیږي به خود، د سترګو کسی چې تمام ورس کاګه ساتمه. نور مو ویریږه د نظر تاو به دي ونسیزي، نور زه په سترګو کې نظر سره اوبه ساتمه. په هر محفل کې مې ملګري تش په دغه رټي، چې د محبوب نامه پنځه وخته په خوله ساتمه.
آزادی رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.